د کش او څارنې ټکنالوژي جوړه کړې ده. راپور همداراز زیاتوي چې په فضا کې له امریکا وروسته چین په دوهمه او روسیه په درېیمه درجه زیات فعال سیټلایټونه لري. دې ادارې ویلي دي چې ایران او شمالي کوریا هم د فضایي پرازیتونو د خپرولو په برخه کې خپله وړتیا ښودلې ده. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام ستړي مسي. زه صادق رښتینی یم او د ځوان فکر په پروګرام کې له کندهار ستاسي هرکلی کوم. ګران اوریدونکو د ځوان فکر د پروګرام د دیونی موضوع دا ده چې ځوانان پر دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار راوړلی شي. میلمانو مو د پیوند مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیحي، د ځوانانو کاروان مدني ټولنې مشر عبدالولي ودان، د افغان ولسي ټولنې مسؤوله لیلا وفاق، او د کندهار دوه فعال ځوانان فضلي احمد فضلي او محمد هارون ترزی دي. خپل ټول میلمنو ته سلام خلاص وایم. ګران اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهي او د موضوع په اړه زموږ د میلمنو سره خبرې وکړي. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیره ده 0 2 5 5 5. بل شمیره ده 0 9 9 45 40. په پیل کې راځم ښاغلي صلیحي صاحب، تاسو ته کوس آیا ځوانان کولای سي چې دولت او عام خلک خپل مسؤلیتونه ته متوجه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او استاد همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ځوانان د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، بالخصوص په افغانستان کې. افغانستان یو ځوان هیواد دی چې په سلو کې تقریبا 80-85% ځوانان تشکیلوي. نو لکه څنګه چې فیصدي ډیره ده، هغوندې مسؤلیت هم ډیر دی. د دې لپاره دولت دې ته متوجه کړو چې خپلې نیمګړتیاوې ورته وښیو، د آینده لپاره توجه کړو چې هغه پلانونه چې ډېر مهم دي، د ټولنې پلانونه دي، د ټولنې د پرمختګ پلانونه دي، هغه ته متوجه شي او پر دې باندې فشار وي تر څو اساسي او بنسټیزې پروژې او د دې لوري مثبت لوري ته بدل کړو. خو دا ډېر امکان په هغه وخت کې لري چې کله ځوانان او د ټولنې هر کشر په دې باندې کار وکړي چې پر متحد سي، رغه یو سي، پر یووالي باندې کار وسي، په هغه صورت کې به دا کار ډېر شونی.
ډېره مننه لیلا وفاق. البته مخکې له دې چې تاسو ته راسمه، غواړم د ودان صاحب نظر واخلم. ودان صاحب، که تاسو وایاست ځوانان د کومو لارو چارو په استفادې کولای سي چې چارواکي خپلو چارو ته متوجه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د دې سره څنګه کې کو ګورو زموږ په ټولنه کې تبن کو ګورې د ډېره وخته هر څه چې دی په ځوانانو اړه لري، کو ګورې د اوس د جنگ لامل هم ځوانان دي، جنگ هم د ځوانانو کار دی. د دې سره په څنګه کې چې ګورو موږ په سیستم کې په اصطلاح باندې دا داسې کارو چې هغه ځوانان اړتیا ورته لري، باید د جنګ مخه را وګرځي، خپل د کور او خپل د وطن دپاره هغه څه وکړي کوم څه ته چې اړتیا ده. خو بدبختانه د بعضي شانو مخه فساد نیولې ده چې زموږ په سیستم کې تر ډېره حده پورې فساد شتون لري. او ځوانان که د دغه شان دي یو مشکل مخه ونه نیسي، زه فکر نه کوم چې دغه چې سوي دي دغه کارونه هم تر ډېره ده ولس او خلکو ته د باور وړ نه دي. او په راتلونکي کې هم داسې مشکلات کېدای شي نور هم پیښ شي. خو مهمه دغه ده، هر کار چې کوي ځوانان باید تر طبعا در مشرانو او در کشرانو د ځوانانو مسولیت ډیر دی په ټولنه کې. که وګورې کشره طبقه هم طبعا مسولیت و ځوانانو ته لري چې باید خدمت یې وسي، مکتب، درس، د دې سره په څنګ کې هغه پرمختګ ته چې اړتیا ده. مشران هم زموږ په ولس او په ټولنه کې طبعا د غذایي په خلکو مسولیت هم ځوانانو ته دی. چې ورته وګورې په هر اړخ کې باید هر څوک تبر لکه زموږ سره د دین او د مذهب او د کندهار د کلتور سره د پلار خدمت فرض دی. او زموږ د مذهب د نگاه څخه ورته وګوري بیخي وایي جنت د مور او د پلار د پښو لاندې دی. نو هر افغان چې په اصطلاح باندې مسؤلیت دی لري، هم سپین ږیرو او هم ځوانانو ته، او کارو ته، کار ته چې ځوان څومره د اړتیا لري، تر کومه د مسؤلیت لري، هغه څه سوي نه دي چې باید سوي وای. ځوانانو ته وګوره تقریبا په ډیر لږ وخت کې موږ په دغه سی پیمانه ځوانان لرو چې و هر کار ته مخه کې کار کولای شي. ما د ټول چې در ډیر عادت چې مشکل در کم عادت چړلې دي په سیستم کې پسات دي. دا چې ځوانانو ته د هغه کارو چې د کم کار اړتیا ده دغه زمينه نور ته برابرې یا قومي پسات ته دې سره په څنګ کې چې د ولس ملای ور ماته کړې ده په سیستم کې اداري پسات دي. دغه مشکلات چې ځوانانې در ډیر عادت د مشکلاتو سره مخ کړې دي.
ډیر مننه مودن صاحب. اوس راځو لیلا او فاق، تاسو ته تاسو د ښځو د لاسي صنایعو لپاره د یو مارکیټ د جوړېدو غوښتنه کوي، البته څو کلونو راهیسې. ولې لا تاسو نه یاست باندې چې چارواکي په دې برخه کې کانې کوي؟
شکر، ډیر مننه. سلامونه ازادي راډیو اوریدونکو ته، تاسو درنو میلمنو ته ډیر مننه. حقیقتا بالخصوص د ښځو لاسي صنایع چې تاسو یادونه وکړه، موږ ته یو خنډ دی چې موږ مارکیټ نه لرو. دولت موسسات موږ ډیر هڅ کړي دي بالخصوص په کندهار کې چې موږ یو مارکیټ باید ښځینه ولري چې مشخص بازار د دې هغه لاسي صنایع کوم تولید چې دی لري هغه بازار ترځه کې. خو متاسفانه تر اوسه موږ نه دي توانېدلي چې نه دولت موږ سره همکاري په دې ورسه کې کړې ده او نه موسسات. نو دا په دې ارسه کې زه یادونه زما هغه خوندو ته چې لاسي صنایع جوړې حقیقتا دا پر موږ هم دلالت کوي چې باید موږ هغه مواد چې تولیدوو هغه باید باکیفیت وي او هغه د ارسي ماحول هغه چې موږ غواړو چې استفاده وکړو د ارسي حالات چې دغه استفاده باید وي او دغه ترڅنګ موږ غواړو چې ځان ته آزاد مارکیټ ولرو په خصوص شزینه او غواړو چې مقابله وکړو د بهر ملکو څخه. نو باید هغه کیفیت موږ توجه وکړو چې زموږ په لاسي صنایعو کې دي بلخصوص په ښځینه هغه کنداري یادونه کوو چې هغه موږ مثلا غلی دي پکښې کې یا مثال په ټووي دي یا مثلا داسې نور لاسي کارونه دي چې موږ ترسره کوو. مګر موږ اصلي موضوع دلته دا دی رښتینی صاحب چې زموږ کندهار یو سنتي ولایت دی. که تاسو بهتر در معلوم دي چې افغاني سوداګریز مرکز یو مارکیټ موږ افتتاح کړی دی، جوړ کړی دی، خو متاسفانه تر اوسه زموږ کندهاري وروڼه ورسره آشنایي ډېر نه لري او دې ته ناشونی دی وایي چې خوندې نشي کولای چې مارکیټ ته لاړ شي یا مثال مارکیټ ته خرید فروش وکړي یا مثلا خپل هغه دوکانداري دی ترسره کړي. خو زه دا په ثابته درته وایم چې هغه تقریبا زموږ د دې مارکیټ څخه چې شخصي دا خپل په لګښت جوړ کړی دی، خپل په مالي لګښت باندې، په دې کې هغه تقریبا زما سره 12 خوندې په دې ځای کې کار کوي. دوی اوس ودی ته توانې دلی دي چې دې دوکانداري څنګه باید وکړي و دې راک درشه مثال اخستون کې ورنیون کې څنګه دې ته قناعت ورکړي. نو زموږ موضوع راځو بیرته بیا هم چې ضعیف یو یا توانې دې نه لرو دوامداره د مارکیټ دی. زه دا منم چې موږ دولت او موسسات ته قناعت نه دي ورکړي، مګر دې په دې توانېدلی نه دي چې زموږ هغه اصلي مشکلات را پیدا کړي. موږ د دې هلې ځلې ډېر کړي دي، ژغ موم کړي دي چې موږ ته باید یو مارکیټ جوړ شي، خو زموږ هغه اصلي ضرورتونه چې موږ دې ته وړاندې کړي دي هم دې زموږ دا نه دي اورېدلي و نه د هغه په الواب سوي دي چې موږ خپل هڅه توانایي وکړو. مګر بیا هم چې دولت زموږ سره نه دي کړي یا موسسات زموږ سره نه دي کړي بل خصوص د ځواني طبقې شزینه کنداري ز دریادوم چې مخبل په لګښتوان یو مارکیټ می ایجاد کی ان شاء الله الرحمن. هله من دی چې شاید په نور ولایتو کې هم داسې خوندې و توانی چې خپل د خپل شخصي لګښت داسې زمينه د مارکیټ جوړ کی. ان شرط دا چې هغه ماحول وډونو او پلرونه دی باید دی واڅي وي چې د خپل هغه سودا او هغه فروش او هغه لاسي کارونه کسب چې دی لري چې دی بازار ته درست ارزه کی.
ډیر مننه فضل احمد فیضی. په یو شمېر ولایتونو کې ځوانان دا تخواهي کوي تر څو چارواکي غوښتنو ته توجه وکړي، په کندهار کې ولې دا کار نه کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم صدیق رشتنی صاحب تا ته او د رادیو اوریدونکو ته د میز ګډونوال ته ټول سلامونه په ملي پروژو کې چې ځوانان ونډه اخلي هغه ځوانان هغه وخت چې سپیشي چې ملي پروژې ورته تعریف شوی ملي پروژو باندې کار شوی د حکومت لوري کله چې یو شی و پیژندل سو بیا دغه د پاره دی په ملي ساتوم بیا دی کار کوي ښه مثال مو شته چې په هرات کې د ټاپي پروژې پرانستنه بللای سو هغه خلک درموږ نسبتا د هغه ځوانان د دتخواهي په ترتیب پوه داسې د ملي ګټو دپاره کمپاین وکړي مثلا د ټاپي پروژې دپاره د امنیت هغو لسونو پر غاړه واخسي دا په ملي سطحه باندې چې کله یو پروژه عملي کېږي اول باید د ځوانانو ته تعریف سي بیا د ځوان په دې شعور باندې په دا کې د برخه اخلي که چیرې د هیواد په هر کونج کې په یو ملي پروژه یې هلته خصوصا اقتصادي پروژې چې زموږ تاسې د هیواد هغه اساسي ستونزه ده چې ټولې ناخوالې د دې اقتصادي کمزورۍ څخه راپېښې دي او تر هغو خپلواکي دایم نسو چې اقتصادي خپلواک نسو موږ ډېر غني هیواد رښتینی صاحب موږ چې داسې د نړیوالو زموږ پر هیواد جنجال دي موږ نور داسې موږ پر جد نه دي مین موږ غني هیواد یو موږ هر څه لرو خصوصا په اقتصادي پروژو کې چې داسې ملي پروژې موږ پلي کړو زموږ د ټولو ستونزو د حل لاره ده دا چې د کندهار ځوانان به څه رقم موږ راوبولو چې دا د تخواهي وکړي هغه به هر یو فردي کوشش کوو مثلا ځینې وخت د تخواهي ورکشاپونه کې څومره مخې موږ تاسې سره مثال درلودل شته صاحب یو ځوان باید په ترتیب په پرنسپ پوه سي چې په کومه طریقه او په کوم قانون سره زه د خپل حق غوښتنه کولای سم چې په ملي سطحه د کومو موضوعاتو په کوم پرنسپ سره غوښتنه کولای سم دا چې ځوانانو ته تشریح سي انشاءالله ځوانان کار ته آماده دي موږ ځوانان ډېر لرو په افغانستان کې او ټول هیله لري چې د ودان افغانستان ټول هیله لري چې د سولې ژوند او یو پرمختللی ژوند ولري
ډېره مننه ترزی صاحب په کندهار کې د ځوانانو د پرمختګ او د ځینو مهمو پروګرامو په بهیر کې د دوی د ونډې اخیستنې لپاره د حق غوښتنې یا د تخواهي لپاره څومره امکانات برابر دي
بسم الله الرحمن الرحیم هر څه نمخ کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو لسونو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم خلیق صاحب تبان تاسو ته مل رښتینی صاحب تبان تاسو ته مل میږي چې افغانستان یو له هیوادونو څخه دی چې نوې د بیان ازادي او مطبوعاتو ته مخه کړې ده تاسو ګورئ چې د نور نړۍ ولسونه هلته چې کله د بیان ازادي وجود ولري هغه مثبت نقد کوي او یې هم انتقادات کوي پر ځینو اداراتو باندې چې هلته کارونه نه ترسره کیږي نو همدا لامل دی دلته په کندهار کې هم تر ډېره بریده چې موږ پوهیږو یا تر ډېره حده پورې چې موږ پوهیږو د بیان ازادۍ ته ډېری خلک نه دي ژمن پاتې شوي تاسو ګورئ په ډېرو راډیوګانو په ډېرو رسنیو کې اوس هم سانسور کیږي دا سانسور یوازینی علت ته دی ګرځېدلې دي چې موږ خلک دې ته زړه نشو کوي چې دا سیب سوکي ځکه که ته باندې زه دلته راسم یو څه وړاندې کوم یو څه وایم ته باندې دا به ماته معلومیږي چې په یو ځای کې به فساد شتون لري کله چې فساد رامنځته د فساد هغه خبره به رامنځته کوم یا د هغه د مخنیوي لپاره یو حل لاره لټوم او یا هم بیانوم متاسفانه همدغه خلک دي چې بیا ورسته زما په وړاندې یو پرګون شي یا تهدید وي او یا هم ګواښ وي نو همدا هغه دغه سي نو ځوانان هم کیاس کوي طبعا کچیر موږ وګورو افغانستان یو کړېدلی هیواد خصوصا جنوبي غرب حوزه او ډېر ځوانان په مختلفو مراجعو کې پیلان کارونه هم کوي او د دې ترڅنګ تاسو ته په احترام معلومیږي چې هر ځوان د یو ژوندۍ ټولنې روح بلل کیږي همدغه ځوانان چې د ملتونو ستنې دي او د دې ترڅنګ د همدغه ځوانانو په توسط باندې وسه کیږي ولې په کندهار کې متاسفانه د ځوانان څخه د غوی د انرژي څخه مثبته ګټه نه پورته کیږي که پورته شوی د په ډیره کم اندازه باندې پورته شوی ده هر ځوان د دې تلاش کې چې د ټولنې ته خدمت وکړي ولی بعض خندونه د لې پیښې چې هغه
خندونه د انس مثلا د مخې سقیل لري کولای شې مثال د امنیتي مسایل پر اساس پین درته وایم کله چې دلته اوزه خرابېږي ځواني قرباني کیش او دغه بشری دودونه چې په کندهار کې وجود لري دغه ډېرې ځوانان قرباني شوی دي البته کله چې دلته داسې حالات رامنځته کیږي چې ځوان تهدیدېږي هغه د تربان تطبیق له معلومیږي د افغانستان پر مطبوعات باندې حمله بلل کیږي زه وایم کله چې یو ځوان وغواړي کار وکړي همدغه مشران یو سره ودرېږي ودی هسي مثبت لار ته دی واسي منفي لار ته نه سوقي موږ به همیشه پر دې باندې کار وکړو چې څنګه یو ځوان کولای شي په هغه ټولنیزو رمزونو کې چې ځوانان ورسره مخابخ کیږي دغه خزانه وباسي او دغه حالت مثلا چې اوس ورته پیښیږي دغه د مخنیوي لپاره کار وکړي
ډیر مننه ګران اوریدونکو به هم یادونه کوو چې تاسو په ژوندې باندې لکندهار د ځوان فکر پروګرام اوري چې موضوع ځوانان په دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار راوړلی شي تاسو کولی شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ شمیرې مو دي 0202255 او بل شمیره 0199 40 45 40 مخکې له دې چې اوریدونکو ته راسو سولې صاحب بیا هم ساس خیو پښتنه چې آیا د ځوانانو ترمنځ د اړیکو داسې یو سیستم شته چې مطلب په کندهار کې چې هغه د فشار د اړیکو توګه پر دولت وکارول شي
بیا هم ټول ته شرغلاس فهم بالکل کندهار اوس دغه مرحله څخه ځوانان وتلی دي چې استراغ مرجه نه درلوده اوس ماشاءالله د ځوانانو ټولنې جوړ شوې دي ځواني هاتونه جوړ شوې دي په اصطلاح تقویه شوې دي تر ډېره حده پورې یعنی موږ ډېر مثالونه لرو چې دی خپل رخ پورته کړی دی خپل کو کې تر لاسه کړی دی خلا هم په هغه اندازه نه چې موږ د ټولنې تقاضا ده او هغه مشکلات چې موږ په ټولنې کې ستا په ټولو برخو کې کار وکړو خو کولای شو چې شمرجې اوس په کندهار کې مثلا مدني ټولنې یادې کوشي کچې لا هم د دې د تقویې لپاره کار وسی خلک هغه باور چې مخکې خلکو د دې ټولنو په وړاندې د لاس ور کړی وو ځکه چې په هغه وخت کې ډېر مدني ټولنې د پروژو او ځینو نورو شکلونو باندې استعمال شول او خلکو خپل ارزښت په هغو په وړاندې بایلوه خو اوس هغه څه نشته اوس که کوم مدني ټولنې او که کوم نور هغه د حق غوښتنې ښه مرجې چې هغه مدني ټولنه د کچېرې اوس جوړېږي خلک یې صرف د حقوقو دپاره استعمالوي چې موږ په عملاً په دغه برخه کې کار کوو نو ښه خبره دا ده چې دغه بنسټونه تقویه سي ځکه یوازنۍ په نړیواله سطح پیژندل سوی مرجع د خلکو د حقوقو د غوښتلو دپاره هغه مدني ټولنې دي خو متاسفانه زموږ خلک د دغه نهادونو سره تر ډېره پورې یا نابلد دي او یا هم په بل شکل ورته تعریف سوي دي او یا هم مخکې خلکو د دې د نامه څخه غلط استفاده کړې ده چې تر اوسه پورې زموږ خلک د دغه مشکلاتو څخه کړیږي ځینې نورې مرجع هم شته مثلا د خلکو د حقوقو دپاره لکه مثلا ولسی برخه کې لکه ولایتي شورا خو هغه اوس خپل حیثیت لکه څنګه چې مخکې مدني ټولنو بیللې وو یا نورو دغه د حق غوښتلو مرجو بیللې وو اوس ولایتي شورا هم په هغه موقف کې نه ده چې د خلکو د حقوقو دفاع وکړي یا د خلکو د غوښتنو د لپاره پر دولت باندې فشار راوړي نو هله مودا ده چې د ولسواکۍ اصل ښه تطبیق سي خلک خپل د حقوقو څخه خپل دفاع وکړي پاینده کې دغه نه هدونه لکه ولایتي شورا او پارلمان او مدني ټولنې قومي شوراګانې فیصله چې د حق د فار کار کوي هغه تکویه سي دا غو لارو څخه مثبته ګټه واخسته سي خپل خلک پر دغه نه هدونه باندې فشار راوړي تر څو دې ته مجبور کړي چې د خلکو د حقوقو د فار کار وکړي
ډیر مننه اوریدونکو په لین کې مهرباني وکړي خپل ځان معرفي کړئ
السلام
علیکم وعلیکم السلام
سلام دی راہل میلمانو ته او ریډل ته هم سلام زما دا نظر در کوم رورجانا سي کم کما وایندا سي ځوانان لري په دې ملک کې کار او شوبه کې کار او اداره کې کار نه ځانې دا او غیر نه ځانې دا او سمرا زیان ځوانانو ته رسیږي دارا وکړي د هغه وخت یې نه دا ورکړل نه دومره خدمت ورته حکومت کړی ده نه ورته موفیسو کړی ده او نه دومره توجه ورته چا کړی ده. دا ورې ده هر ځای کې هندي ځوانان قرباني دي که دولت مخالفو سره دي که دولت سره دي که ملک نه بهر تللي دي یو هر ستونزو سره دي ښځې او نر ځوانان په افغانستان کښې په غټو مشکلاتو کښې دي او داسې لږ توجه ورته چا نه ده کړې ځکه خپله ځکه احمد مینون ده د لغمان کرغیو نه در سره په اړیکه کښې د ګل پادشا ولفت له ګوري نه ځکه تقریبا شل پنځه ویشت زره کوره یو علاقه ده یو 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 بیسپه پارک هم نه لري چې دلته په ډېر په غټه سطحه باندې خلک هم اوسېږي ستم میزانیان هم شته غیر میزانیان هم شته په یو یو صوبه کښې مورته چا توجه خاص نه ده کړې دغه مې نظر و بس غواړم چې دغې ته لږ توجه وشي یو حقیقي دومره چې قرباني دي ځوانان همدغسې باید ورته خدمت هم وشي په هره سطحه باندې ښه خبرونه درته غواړم.
بل اورېدونکی هم په لاین کښې دی، مهرباني خپل نوم ووایاست او پوښتنه و نظر مو څرګند
کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خاکسار له کاپیسا نه تاسو سره په کرکه یم. تاسو شاغلو هغلو ته ټولو ته سلامونه او نیک هیلې، خدای وکړي چې د صحت جامې په تن اوسېږي.
وعلیکم السلام.
محترمه دا میلمنونه زما دا که دغه د ټولنې مشران په دې فساد کښې اغوشته وي، آیا دغه کشران به څه مرسته ورسره وکړي چې دوی دغه راوګرځوي او د سمې لارې ته برابر شي؟ او هغه ورور وویل چې په سلو کښې درې شپېته یا څلور شپېته ځوان کشر وطن کښې شتون لري او ضرورت ده ورته، او ځوانان د په قراس تن باندې یادېږي. نو چې دغه مشر د مشره ټولنه له دې فساد نه را وباسي، ځوان کشر به څه رول ولوبوي او څه به وسي کړی؟ ځکه ټول خو په خوله باندې مونږ وایو چې د آزاد ده، ولې که دلته زه تا سره د بیان آزاد خبره کوم نو یا یو ساعت بعد یا یو ورځ بعد یا نیم ساعت بعد زه تهدیدېږم، هغه د زړه کومه خواله تا سره نه شم کولی، نو دا به څه خلی شي؟
ډېره ډېر مننه. بیا هم یو بل اورېدونکی دی، دا به واخلو بیا به وروسته مېلمنو ته راځو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته او مېلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وایم. ویډیو کښې چې ټول روغ او جوړ صحت به باندې پټ وایي.
ډېره مننه. جوړ اوسې.
حکمل یم د فاسیا څخه. همکار ښکلې موضوع ده. اوس بختنه چې د کابل د یو چارواکی مېلمه شوی، خو بیا ښه خبره ده چې ځوانانو په مورد باندې تاسو خبرې کوئ. لکه نن سبا چې د افغانستان اکثریت مونږ ګورو چې اویا څه کم اویا فیصده ځوانان تشکیلوي، او عمره دولت دوی ته او په اداري چارو کښې یا داسې ملي پروژو کښې چې د اورېدونکو یا مېلمانو یادونه وکړه، نو ځوانانو ته ترجیح ولې نه ورکولی کېږي چې دوی وایي چې یاره نه شپېته یا څه کم اویا فیصده تشکیلېږي؟ نو مونږ دولت نه او بیا خصوصا د کابل د ځوانانو معاویت نه مو هیله همدا ده چې ځوانانو ته باید ترجیح ورکړی شي او په اداري چارو کښې ځای ورکړی شي. اکثره مونږ ځوانان ګورو چې په افغانستان کښې د اسنادو سره ګرځي او دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي. نو ځوانانو باندې خبرې کېږي، عمل نه شته. چې څومره عمل چې وایي دومره به ځوانان لیوالتیا لرله او نوره به اروپایي هېوادونو ته دوی نه تلل کچاکي ډول باندې. مونږ اکثره ځوانان ګورو چې په اروپا ته کچاکي ډول ځي. اکثره چې ما لیدلي دي اکثره لسنسا هم تر مشتري پورې ځوانان چې ما دوی سره خبرې کړې دي چې ولې تاسو اروپا ته روانې، او دوی وایي چې دلته مونږ ته د کار زمینه نه برابرېږي. نو دوی د دولت نه هیله هم دا ده چې دوی باید اداري چارو کښې دوی سره همکاري وکړي تر څو په ښو بستونو باندې مقرر شي.
ډېره مننه.
دې صاحب د یو اړیدو کې البته د لمړني اړیدو کې نظر دا و چې ځوانانو ته توجه نه کیږي، تاسو له دې سره موافق یاست؟
بالکل، په ډېر مواردو کې دا غرور نظر پر ځای وو د توجه په برخه کې. که چیرې موږ تاسې وګورو په دغه دولت چې راغلی تقریبا 13 کاله یا 19 کاله کېږي، په دغه تیرو 14 کلونو کې چې د مخکني ولسمشر حامد کرزي دوره وه، په زیاته برخه کې ځوانانو رول نه درلود. چې موږ تاسې شهیدان په ډېرو برخو کې ځوانانو ته هېڅ توجه نه کېده یا د ځوانانو لپاره په کم اندازه پروګرامونه جوړېدل. خو خوشبختانه د نوي دولت پالیسي تر ډېره حد پورې د ځوانانو پورې ارتباط لري او زیاته ونډه ځوانانو تور کوه سوې ده، چې دا د ځوانانو لپاره یو ښه خبر دی. یو په اصلاح یو ښه دولت موږ د ځوانانو لپاره یادولی شو چې زموږ اکثره ادارې که څه هم په پخوا کې مشکلات وه، تعلیم یافته ځوانان کم وه، د سواد کچه کښته وه، مسلکي خلک نه وه، خو لکه څنګه چې موجود وه د هغو څخه استفاده باید سوې وای، په هغه اندازه نه وه سوې. خوشبختانه اوس موږ اکثره ادارې که دولتي دي که موسسات دي او که شخصي سکتور دی، زیاته برخه ځوانان مخ ته وړي. خو لا هم ډېر ځوانان چې ښه لیاقت او ښه وړتیا او ښه استعداد ولري هغو ته توجه نه ده سوې، چې دغه د توجه نشتون یا بې توجهي د دې لامل سوې ده چې په ډېرو برخو منفي تاثیرات وغورځوي. ښه مثال یې موږ یادولی شو، اکثره ځوانان چې تعلیم یې کړی توجه نه ورته سوې، پوهنتون یې خلاص کړی، مسلکي خلګي، خو دوی بیا هم په کور کې د ټولنې د وړو بلارې کار مور ته پیدا کېږي، مشکلات یې ورسره دا د تعلیم پر برخه باندې مستقیمه تاثیرات کوي. ځکه هغه کورنۍ چې نور ماشومان یا نور کسان غواړي چې مکتب ووایي، د پیغور په شکل اکثره کورنۍ ته وایي یا اکثره ځوانان ته وایي چې تا خو تعلیم کړی دی، ته خو پوهنتون دې ویلی دی، خو بیا هم دلته په کور کې بیکاره ناست دی. که چیرې موږ تعلیم وکړو سبا به موږ هم ستا په سرنوشت اخته یو. موږ هدف دا نه دی چې موږ وایي باید خامخا کار وکړي، خو موږ وایي چې باید دغه برخه تقویه سي تر څو د ټولنې نور قشر هم دې ته تشویق سي چې تعلیم وکړي، مسلکي سي په هره برخه کې، چې او یوازې تعلیم د کار لپاره ونه کی، د خپل پوهې لپاره وکی. نو ښه خبره دا ده چې د کار زمينه ورته مساعد سي، توجه ورته وسی. خو خوشبختانه په اوس وختونو کې څنګه څه سوي د خو د فساد هغه جرړي چې په دې ټولنه کې موجود دي څنګه څه ستونزې پیښ کړي دي. خو موږ تاسې به کوشش کوو چې د کوچنی عدالت غوښتنو څخه شروع کو او بیا پلو یې ست عدالت وغوړو.
ډېر مننه ودان صاحب، تاسو په خپل خبرو کې مخکې د اداري فساد مسله یاد کړه او کوم اوریدونکو چې د کار فساد څخه ټلیفون کړی و هغه هم دغه موضوع ته اشاره وکړه. خپل ځوانان د اداري فساد په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي؟
طبعا کو ګوري حق پر ځوانانو دی چې باید راووزي، د هر هغه چا په وړاندې باید ودرېږي. خو د ځوانانو په مابینځ کې مانګي نشته یا هغه په اصطلاح ژوندی احساس د ډېرو ځوانانو مړ دی، یا د دې دپاره مشرانو داسې خدمت نه دی کړی چې یا د سم په نامه یا د قومو په نامه یا د سیمو څخه ځوانان راټول دې ته هڅونګ چې څنګه د بدو مخه ونیسو. طبعاً دا مسؤلیت هم در ډېره ده کې وګورو ځوانان مسؤلیت لري، خو طبعاً دا ګام باید مشرانو پورته کړی وای، دیني عالمانو، لکه و چې د نړۍ غوښتنه د سوله په سوله کې ته پوهېږي د سولې دپاره در ځوان به ښه امکانات څوک لري هر اړخه جنګ ته ځوان بازی وخت کو ګوري څوک د مذهب د نگاه څخه څوک د وطن د نگاه څخه نه یو اٹکل ورته جديد ځوانان هڅي دیته چې هغه د دې د ګټو ښکار سي. طبعا د ځوان داسې یو انرژي لري چې هر اړخ ته مخه کی هغه کار مخ ته وړای سي. دا چې د دې سبا څنګه استفاده وسی په دې کې زموږ مشرانو غفلت کړی دی، د دې سره په څنګه کې نړیوالې ټولنې مغه څه چې باید کړی وای وې نه کړل. دا چې دې زموږ یو اړخته وګوري د رسم و رواج او زموږ د علاقې سره ناشنا و، بل اړخته د دې سم دغون د اصلاح خلک نه و راغلي چون د اصلاحاتو ته چې موږ اړتیا درلوده. ځوانان که وګوري دا اوس هم د سولې دپاره ټوله نړۍ کوشش کوي. زه فکر کوم که ځوانان پر دې باندې کار وکړي، نارینه او ښځینه هر اړخیزه، طبعا هر ځوان په کور کې یو خور لري، یو مور لري، نو که ځوان کومه موضوع پټه وساتي د هغه مور او خور هغه راز افشا کولی سي چې زما زوی زما ورور په کوم عمل اخته دي. د دې سره په څنګ کې یو ځوان د بل ځوان سره ډېر څه کولی سي، طبعا راز یو ځوان بل ځوان ته ویلی سي. نو که هغه په اصطلاح استفاده ځینې وشي، موږ ولیدل ځوانانو یو همت د هلمند څخه پر پښو را روان شوه تر کندهار او لاړه تر کابل لاته، دا پوهېږي ډېر ګران کار دی. خو ځوانانو وکړي د دې وطن په اصطلاح د هغه خلکو دپاره چې هغه در ډېره د غوښتنه سوله بېلابېل مشکلات وو، لیکن نتایج یې څه شوه؟ د هغو ځوانانو بېرته هغه ژوندۍ هیلې مړې. هغه څوک چې د کوټې په شورا کې ناست وه، د هغه اوس څوک پر قطر څوک مخ پر مسکو. د دې سره په څنګ کې زما هغه مشران، زه نه پوهېږم دا غږ که پر چا بد لګېږي که ښه، د ستانکزي په اړه دا چې ته ځې د دې ځای سره روان یې مسکو ته، خپل وطن ته نه رالی او بل اسلامي هېواد ته دې مخ نه وکړ. او د دې سره په څنګ کې ژاغ دیم دغه شان دی نه وکی چې هر ځوان باید په خپل وطن کې نور د توپک پر ځای باندې قلم راواخلي.
او دا څنګه خپل د مسول خبرې د تاسې اشاره وکړه ځوانانو ته په دې برخه کې څومره
نه د سوې کو ګورې دا اوس ته وګوره دغه د مسکو سفر و، د دې سره هغه تیر سوي دا اوس په راتلونکي په یو ولایت کې پر یو ځوانانو ږغ سوی دی چې تی را ټول سي په دغه اړه یو فکر وکړي، یو نظر موږ ته راکړي، که مو بیا یو نسره نظر خو راکړي. ځوانانو دپاره یو ښه لاره دغه ده، یو ځای کېدن. هر هغه مشکل چې هر ځوان په کوم ځای کې اوسېږي هغه ته باید په مخ کې ودرېږي، که په سیستم کې په ساعت لرو، که د دې سره په څنګ کې ما درته وویل در ډېره ده چې ما څېړلي په چارتاپو کې قومي په ساعت د قومو مشران په بېلابېلو نمو هغه په اصطلاح سم کمیشن کاران دي. د دې سره په څنګ کې په ښار کې چې کوم ځوانان ژوند کوي په هر اړخ کې چې په ساعت شتون لري باید ځوانان ورته ودرېږي، حتی نور هر څه پرېږده. که دغه شان د باراني موسم وي لکه اوس چې په کندهار کې بارانونه ورېږي، در ډېره ده چې بېڅړه د ښاروالي په تېرو بارانو کې بېخي د نورزو شهر څخه د شکاپر دروازې پورې دلته یو میتر اوبه بهېدلې. دا نه چې ښار یوازې د ښاروالي مسؤلیت دی، هر ځوان حق د دغه لري چې موسم د دغه سو زه باید په کم ځای کې د چا سره کومک وکم. پر ځوان باندې ږغ ته اړتیا نشته، ځوان باید خپل فکر وکړي چې زه کم مشکل سره کم حل کم، چا ته اړتیا لرم، د چا نظر باید واخلم. خو یو شی چې اړینه ده، دا زما پر ورونو او خوندو باندې ږغ دی، د یووالي دپاره ځوانان باید یو موټی سي. نور هغه د مذهب په نامه چې کمی تله کې درېدلې هغه اخته دي خپلې تله کې درې. څوک چې د وطن په نامه و د هغو عزت وکاتی چې یو خارجي راځي ټول سړکان ورته بند دي، او هغه نور مغه دي عمل د ټولو د اشکارا دي. ځوانانو ته کار کوان په کار دي چې د دغه شو بده مخه باید ونیسي، د دې سره په څنګ کې باید کار وکړي.
ډېر مننه فضلی صاحب. د اکمل صاحب نوم چې د پکتیا څخه ټلیفون کړیو، هغه د ځوانانو نه توجه ته اشاره وکړه او دغه راز د بیکاری په اړه خپل نظر څرګند کړي. تاسې مخکې سلی صاحب دا وویل چې په اوسني دولت کې د ځوانانو ته توجه سوې ده، تاسې له دې سره موافق یاست چې توجه سوې ده که لا هم ځوانان لکه څنګه چې ښایي هغه ډول کار نه دی وکړي؟
ځوانانو ته توجه سوې ده، موږ پسې وینو اوس په جنګ کې زموږ ځوانان مري، د دواړو طرفو څخه زموږ ځوانان دي. خو متاسفانه چې کومه توجه چې په کار ده ځوان ته هغه نه درته سوې. مستاسفینو د تاریخ ټوله د ځوانانو په وینو در موږ را رسیدلې دي. دا د انقلاب ماشینونه چې په انسانانو چلېدلې دي دا ټول ځوانانو. سکندر ځوانو چې دې خواته در سیاره ورسېد، محمد بن قاسم ځوان، شاه محمود 15 کلنۍ در اصفهان ولاړې ځوانو زما پر سیند، احمد شاه بابا ځوانو زما پر سیند امپراتوري موږ ته تاسیس کړل. یعنی ځوان هر څه کولای سي. دا اوس د دې هیواد لپاره موږ هر ته ضرورت لرو، دا کار ځوان کوي، د انرژي ځوان لري. د ځوان لپاره چې د کمه توجه باید وسي چې دی کار وکړي هغه نه درته سوي، ځوان ځای کیږي. متاسفانه موږ ځوانان ځای کیږي. د مثبت طرف د مثبت تګلوري لپاره موږ ځوانان ته توجه نه ده سوي، او دا توجه در هغه وخت کیږي هم نه چې موږ ځوانان خپل متحرک نسو. موږ ته که جوار سیاستون ته سره ولار سو مشته د جنوسایډ تر کچې مشته سیاستونه وو مکاری د وخت وخت نوش په مؤثر تاریخ کې مشته د داس شي سره لاس وګریوان چې د نړۍ زبر ځواکونه پر مش باندې خپل حکومتونه چلی مشته خپل د خپل سرهخته کړی. مثلا زموږ یو غټ د جنگ عامل دا اوس موږ د نصاب زموږ د تعلیمي نصاب تغییر ته تعدیل ته اشد ضرورت لري. زموږ په نصاب کې په مکتب کې یو شاګرد فارغ سی د دولسم سیم څخه کله چې یو خو په مهاجرت لاړ سي اروپا ته هغه خو ډېر دردونکي کیسې وینو. کله چې د تعلیم دپاره هیواد ته ولاړ سي دی چې هلته یو څه وویني د سیکولر ټولنې وویني د دا اول انتقاد پر دیني. دلته زموږ په نصاب کې موږ تاسو شاهدان یو چې د دین ښه پره ذخیره لرو تفسیر شریف لرو دنیات لرو هر څه لرو خو معرب کې هغه استاد ورته درولی چې د ګرد مکتب مسخري ورسره لای څوک حیا نه ځنې کوي پر محرومي او پر غیر حاضري نه راګرځي. مدرسې دغه سی به سرپرسته حکومت ته جون ورته کوي. زموږ په مدرسو کې صرف زموږ د افغانستان معاصر تاریخ روایت سي زموږ څوک زموږ د مدرسې طالبان بیا تشدد ته لاس نه اچي. څوک خبر سي چې زما د هیواد ابو مسلم خراساني اسلام ته څه کړی دي څوک خبر سي چې محمود غزنوي اسلام ته څه کړی دي څوک خبر سي چې مشاو وا اسلام ته څه کړی دي هغه بیا تشدد نه کوي. هغه د ملک د هیواد ته کار کوي او د هیواد د خپل ځان بولي. په دې باید ټول ځوانان وسو متفق سي دا جزړه ته چیرې کې دا به زه لیکلي تاسو ټول ته درکمه چې کدا تندی په سجدو وسلوي نی ولله کوم لایک را جوړ کې او که د غلامۍ زنجیرونه د دې در دربارو پورې په پغاړه یو سی ولله کې خارجي در جوړ کې دا زموږ ځوانان خپل کار ته ضرورت لرو. بیا موږ هغه نسل یو سلويش کال پر موږ جنگ سوې دي موږ په سلويش کال موږ کار کوو موږ به د خپل ځواني ټول در وطن قربانو موږ که خبريال دي که په دولتي مامور دي که د شروالی معذب دی که دکاندار دی هر یو باید خپل وس خپل د شعور پر اساس دی وطن ته کار وکو او دی وطن ته دی خپل حقوق وپیژنو تر څو د دولتونو توجه خپل راته ډیر سي. موږ که وس سره ډیر سوس مدني پالین ځنی کسان دی چې دا سپیکر کوي چې مدني فعالیت سنسور شوی کار دی یا د ځوانان دی را ډیر سي دا ځوانان دی را ډیر سي دا متحرک ژوند ته دی چې سره منسجم سي د دې سبد سړی خپل غورځي.
ډېر مننه ګران اوریدونکو تاسو له کندهار د ځوان فکر پروګرام اوري د موضوع د چې ځوانان په دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار وړلی سي مو د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي د ځوانانو کاروان مدني ټولنې مشر عبدالولي ودان د افغان ولسي ټولنې مسؤول لیلا فاکا او د کندهار دوه فعال ځوانان فضل احمد فیضی او محمد هارون طرزی دي. تاسو کولی شئ چې مخبرونه ته زنګ ووهئ او د موضوع په اړه زموږ د مېلمنو سره خپلې پوښتنې او نظریات شریکوئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0202-25-55 بل شمیره ده 0909-40-50-30. ترزی صاحب د مخکې د مدني ټولنو د رسالت خبره وسوه او په کندهار کې په زیات شمیر مدني ټولنې شته. آیا فکر کوئ چې دوی د خپل رسالت په واقعیت سره ادا کړي؟
ښه راغلاست. لکه څنګه چې وګورو مدني ټولنې وو واقعا ډېرې دي تر ډېره برې د پرې تر ډېره اده پرېزه د ځوانانو سره نږدې پاتې سوی یم د همدغه مدني ټولنې د غړو سره فعالیت یې په داسې ډول سره دی لکه څنګه چې مخکې سولې صاحب ورته اشاره وکړله. رنګ یې هم په دې بد سوی و چې کله به پروژه رالله هغه پروژه به تطبیق سوله او یا به هم کار ونه سو دونه خو پیسې بیا ولاړه دي. کله چې به پیسې ولاړې مدني ټولنه به هم ورسره خاتمه سوله. تر ټولو اساسي شی دا و چې ولې مدني ټولنه د پروژې سره ځي. مدني ټولنه د خلکو د حقوقو څخه دی پاک ولی البته د هغوی د حقا حقوق یا شرعي حقوق یا قانوني حقوق دلته دغه ځای خلا درودله. خوشبختانه به دویمه چې اوس په کندهار کې مدني ټولنې شته تر ډېره حده پورې ځینې فعالیت کوي او د ځینو فعالیت اوس هم هغسې کمرنګه دی. دا چې ولې فعالیت کمرنګه کېږي دلته اعتمادونه ماتېږي اشخاصو دا اوس خپل شخصي ګټ پورته کړل مدني فعالیتونه په داسې ډول سره نه کیږي لکه څنګه چې په نور نړۍ کې کیږي. دلته زه چې یو مدني فعالیت کوم زه به خپلې ګټې ته ګورم، خپله شخصي ګټه به لټوم که په هغه کې زما شخصي ګټه شده شه، که نه زه مدني فعالیت نه کوم. ګوره دا هغه شی دی چې زموږ ټول اکثریت مدني فعالان په همدغه باندې وغولېدله. ځینو د دغه نوم هم ورباد کوي ځینې مدني فعالانو چې اوس هغه واقعي مدني فعالانو ته خلک زړه نه شه کوي، هر څه د مدني فعال پر غاړه باندې ورغورځي. نن که زه مثلا په حکومت کې یو خلایي او یا هم د هغه د ډکېدو دپاره غږ پورته کوم، دغه زما غږ دوی نه راسره بدرګه کوي. ولې نه بدرګه کوي؟ دیا فکر کوي چې په دې کې دی شخصي ګټه لري. زه هم دوی نه ملامتوم په دې خاطر باندې چې دوی هغه اعتماد باور چې پر بل چا باندې کړي وو هغه مات کړی دی. ولې موږ به دا باورونه بیرته جوړوو، موږ به دا باورونه بیرته سموو او په ګډه سره به کار کوو. راپورته کیږي هغه ځوانان چې مثلا تعلیم کړی دی، کار نشته، د کار زمینه ورته مساعده وو. یو شی ته چې زه باید وګورم هغه دا دی چې یوازې تعلیم د کار دپاره نه دی، ځکه دغه نږدې هندوستان چې د درېمې نړۍ په هېوادونو کې قرار لري، همدغه نږدې هندوستان دی. ورسې وګوري ټیکس وانی هم تعلیم کړی دی، تجاری هم تعلیم کړی دی، دغه کورونو او جایدادونو چې په کریه باندې ورکوي هغه هم تعلیم لري. پوهنتون یې ویلی دی چې په حکومت کې یعنی په شی حکومت ولې کې ونډه اخلي، هم یې تعلیم کړی دی. زه باید دا ونه وایم چې ما تعلیم کړی دی نو زه به سل په سل کې ماته به حکومت ته کار زمینه مساعدي. زه خپل تجارت کوم اگر په څنګه تعلیم ورسره کوم، تعلیم زما ژوند را جوړي. پوهنتون چې زه وایم ماته ملي ارزښتونه را پیژني. کچیر زه داسې وکم چې زه تعلیم نه کوم او ځکه چې زه به شخصي کار کوم، دا ډېر د واقعیت ډېری خبره ده، دا زه مطلق را دوم. او حکومت کچیر د دې ظرفیت ولري چې ټول ځوانان جذب کی خوشه ده شکنه کی جذب، یو ځوان باید خپل د دې تلاش وکړي چې حکومت باندې نه وزي. داسې معنی نه لري چې حکومت په دا کور دروازه وټکی بیا زموږ هیواد یو جګړې سیوادي. حکومت یې په هغه شان نه دی لکه د نورو نړۍ هیوادونه. هغې هر ځوان باید را ولاړ شي، په خپله باندې کار وکړي، یو نوښت رامنځته کړي او د دغه نوښت په اساس باندې حکومت دې ته جلب کړي چې زه مثلا زه یو څوک یم او حکومت باید په دپسې راشي. داسې نه چې دی پر کور شین چې فارغه سي بیا هیڅ لاسته راوړنه نه لري او ځان بس ته یوه سند لپاره فارغه کوي، دا ښه نه بولم.
ډېر مننه لیلا وفاق. په ټولنیزو او مدني فعالیتونو کې البته کندهار کې ولې د ښځو ونډه کمرنګه ده؟
مننه بیا ښه پاس وایم. په کندهار ولایت کې مخکې یو څه ټکي ته اشاره وکړه چې اوسنی ولایت یې زموږ تبا چې یو څوک مخکې دوستان اشاره وکړه چې څوک د یو مایسي ښکار سي په هیڅ کله کار یا حرکت توجه نشي کولای. زموږ سکندار هم که موږ تاسو خپل وګورو خوندو ته په مدني فعالیتو کې یا مثال په دولتي چارو کې دی ته اونده ونډه نه دی ورکول سوی. او هغه چې ورکول سوی دی هغه اصلي هغه نظرونه یا هغه پیشنهادات چې دی لري هغه ته توجه نه ده سوی و نه څوک هغه کدري ته راوستلی دی. نو دا حقیقتا دا معلومه ده چې څوک د ښځو د نمایسي ښکار کیږي. زموږ په کندهار ولایت کې هم چنان که خوندې واقعتا دا ورونه اشاره و دې ته وکړه چې خوندې و دې ته وهڅیږي راسي چې په مدنیت کې فعالیت وکړي. تاسو به تر در معلومیږي چې نارینه ځوانانو په دې مشکلات سره دوچار دي چې دی هغه د مایسي ښکار کیږي. ښځینه ته خو دی چې رول نه ورکوي، که رول هم ورکي هغه درست هغه نظر چې دی لري هغه پیشرفت چې دی لري خپل ذهنیت ته دې ته توجه نه ورکول کیږي. نو دا تبن معلومیږي د دې څخه چې هیڅ خور کې نس کولای چې خپل مدنیت حضور کې او خپل ولسته بیا په مدني ټولنه کې داسې خوندې هم ستا چې موږ ورسره مخامخ سوي او لیدل مهم دي چې موږ ورته وایي تاسو مراسي ځکه تاسو د دې ولس یو اوژه یاست. تاسو باید ورونو تر څنګ موږ تاسو کار وکړو. خو متاسفانه خوندې دا یادونه موږ ته وکړي چې زموږ کورنۍ موږ ته وایي چې کله زموږ زامن وسیږي کله چې نارنه وسیږي ښځینه ته به صبر وي تاسو به صبر کیسي. نو یو دغه کوم دودونه دي چې موږ تاسو لرو چې واقعتا په بعضي کورنۍ لري چې هغه د ښځو د پرمختګ باعث کیږي چې دوی نه پرېږدي چې دوی مدنیت ته راووځي. د مدنیت تر څنګ دوی خپل هغه اقتصادي هڅو ته نه پرېږدي، د دې
تر څنګه چې دی مدنیت تر ازي او خلال پار صورت او دی خپل تعلیم ته نه پریږدي چې دی ته درست پرمختګ ورکړي. تر دولسم صنف پورې دا خوندې په ډېر زحمت مشکلات سره ځي، دغې وروسته بیا کورنۍ نور نه پریږدي چې تاسو بس دی تر دغه ځای پر اختتام کوي. نه، زه هغه کورنۍ ته دا پیغام د راډیو د لارې ورکوم چې تاسو دغه فکر د لورو د زوی تر مابنځ باید توپیر شتون ونه لري. الله عز و جل حقونه یو شان خلق کړي دي، باید چې زنا او نارینه ته یو شان حقوق ورکول سي. که په کشمیر کې زوی دې تحصیل کولای سي، لور دې هم کولای سي. خو هو، زه دا منم چې زموږ اسلامي ملک یو، موږ پر هغه سنبال یو. که چیرې موږ خپل هغه تربیه ولرو د کورنۍ یا خپل هغه لوڼو ته اولادو ته موږ توجه وکړو، هېڅکله موږ پاته نه راځو. دغه نجلۍ چې پرمختګ یا مخته ځي یا هغه د علم په سوڅر یاد او د ورونو یاد پلا یاد خوندان او د تشویق لامل مختزي همدغه بيتي چې هغه خپل کورنۍ پر جوړ لري او هغه واخه کورنۍ ته یو نابغه جوړیږي. یو کورنۍ ته نه، حتی خپل زموږ ولس زمانه ما چې موږ سولې ته ډیره قطیا لرو. خو یوازې زدان بیا وام چې موږ نشو کولای چې یوازې ټول بار پر ورونو راوړو، ځکه خور یا مور یا میرمن هغه د کور هغه څراغ دی چې په هغه ځکه سولې ایز فضا رامنځته کولای شي. نو موږ دا وایو سو چې زموږ خوندې ډیر ستر رول لري په سولې کې چې ولست را وزي په مدني فعالیتو کې او مدني شغلونو ته باید وزيات ورخلي، باید توجه وسي ولسوالیانو ته د هڅه وسي. هغه خوندې یا هغه منډې چې په کورو کې دي په تعلیم یې سر نه غاسي چې باید واڅي. خو دا هغه وخت تر سره کېدلای سي موږ وغه ته لاسرسي پیدا کولای سو چې موږ کورنۍ او موږ پلرونه او موږ ورونه او موږ خاوندان موږ تر څنګ سي. او موږ د دې څخه اته اول د تعلیم څخه موږ ممانعت ونه کې د تعلیم تر څنګ موږ مدني فعالیت هم پرمختګ ورکولای سو.
فیضی صاحب، نور دوستان او تاسو وویل چې په ځوانانو کې دا قدرت او قوت موجود دی چې دوی فشار راوړلی سي، نو ولې دوی د ځینو مهمو پروژو په مال چې لومړی د هغه ژمنې وسي خو وروسته نه عملي کېږي چپه خوله دي؟ مثلا په کندهار کې د دالې د بند د بیا رغونې پروژه، بیا هم د جامع عمر چې اوس څه کار ولاړ دي، یا هم دې ته ورته نورې پروژې؟
پوښتنه چې پرځای د صدیق صاحب اوس چونکې یو شتمه پیړۍ ده، خو زموږ ټولنه د ډیموکراسۍ د اصولو سره د دې سره ناشنا ده چې حق په کومو طریقو غوښتل کېږي. دا خو پخوا به قدرتونه وو، یو چا شخص په لاس کې به قدرت و چې هر څه به یې ویل هغه به عملي کېدل، چې هر څه به یې کول هغه به نه کېدل. اوس په جمهوري نظامو کې اقتدار ته ضرورت دی چې دا قدرت مشروعیت ولري. هغه دولتونه کوشش کوي چې دا اقتدار د ولس په خوښۍ لاسته راوړي، د ولس د خوښۍ د لارې لاسته راوړي. خو چې ولس نه پوهیږي دا چې دولتو دې ځای ته پام نه دی چې دوی اوس خپل ځان ته څنګه مارکیټینګ وکړي. شاید اوسنی دې حکومت کې څه توجه ډېره سوې ده. فکر کوم چې سیاستوال د نړیوال سیاستوال ولس مشر دی، دې موضوع ته فکر کړی دی، دا موضوع راپورته سوې ده او ځوانان یو څه سره متحرک سوي دي. ځوانان چې متحرک سي دا ټول یو مدني فعالیت دی. موږ تاسو د حضرت عمر رضی الله عنه په شپو کې چې دی په شپې ګرځېدی، دی مدني فعالیت کوي. دا پر موږ هر یو حق لري، که موږ که زه ورور یم، که زه پلار یم، که زه زوی یم، که یو خور په یو کور کې، دا خپل فردي مسؤلیتونه لري. هغه فردي مسؤلیتونه دي په ښه توګه ادا کوي، د ټولنې لپاره به دی هغه خپل نظم او ډسپلین ساتي. دا خپل یو مدني فعالیت دی. مدني فعالیتونه داود خان چې په بازار کې ګرځېدی، دا یو مدني فعالیت د ولس حال معلوموي ځان ته. دغه مدني فعالیتونه نه یوازې په ولس مشرانو په تعلیم یافته ځوانانو پورې اړه لري، دې ته باید ټول ځوانان راسي سره یو سي، یو د بل درشا ودرېږي، قوت یې سره په دوه کې ورځب کې په څلور کې ورځب کې سره ډېر سي او باز ډېر ځل راسي ان شاء الله.
ډېر مننه د خبرونې ورسي شي به نور اوریدونکو نه څه اخلي. ودان صاحب دا پوښتنه له تاسو هم کوم چې که په ځوانانو کې داسې قوت او قدرت موجود وي چې دوی فشار اوړلی سي، نو ولې دوی دا کار نه کوي؟ په کندهار کې موږ مخکې د څو پروژو بیلګې یادې کړې.
سوي دي درې واده طبعا کدی په یادې د طالب پروژه وه، هغه وخت کې چې مایون عزیزی را لیدلې در ډېر هغه خپل کوشش وکړ. ته زه خپله یو کومکي وم ورسره همکار وم. دلته ما درته وویل چې په سات داسې یو بدبختي ده چې هغه تیاره غوړولې ده. په تیاره کې نو بیا کله د یو شي رنګ نه معلومېږي، د دې رنګ تور دی سور دی څنګه دی تیاره ده. دلته په کندهار کې پوهېږي چې پر دې باندې موږ ته مخکې بحث وکړي، هغه کسان چې مسؤلیت لري مسولیت و څوک دا خلکو ځان ته دا حق ورکړی دی چې دا مسولیت زما دی. دا مسولیت اصلا د دې نه دی چې په ټولنه کې بیلوالی شتون لري، خلک سره یو ځای نه دي. که وګورې بیلابیل مشکلات هلته په دغه اړخ کې د بیخي هغه هلته پرېږده د دالې د بند. دلته نږدې په ښار کې موږ وینو دغه ځوانانو ته د حرفوي زده کړې دي. د دغه پروژې سږ کال موږ 1100 نفر ځوانان فارغین درلوده. ته د 1100 ما ته 1100 نفر راوشئ په ټول کندهار کې چې دغه پلانی موسې فارغه کړي دي او د هغو د خوا څخه دوی ته پنډ ورکول شوی. دا چې یو اړخته څلور میاشت یا د شپږو میاشتو پورې کار په وکړي، پاس له هغه د دوکان کرایه ونی. بعضې موسسات داسې یو پروګرامونه لري، خو زه پوهېږم دغه هم زموږ دپاره یو عذاب دی چې د مدني ټولنو نوم یې بد کړی دی، د ولسونو نوم یې بد کړی دی. که وګورې په دغه اوسني بازار کې در یو هده پوری خدای دې مل سي هرچېرې چې همایون عزیزي ډېر یو ښه د حکمرانۍ او د سیستم دپاره ډېر جوړ کس و. ډېر وخت په هغه وخت کې موږ مشورې ورسره کولې. د کار دپاره ډېر یو وړ کس و او د دې سره په څنګ کې یو ځوان امیر هم و د ولایت دپاره. بدبختانه یو شی چې موږ اړتیا ورته لرو هغه زموږ دپاره امیر نه دی. مهم دلته چې زه ژوند کوم، زه باید د خپل ژوند په خاطر باندې دغو مشکلاتو مخه ونیسم او هغه ته ودرېږم. طبعا ستاسو به یاد دي دغه څومره در مخه په کندهار کې د کومندان صاحب بامیه پیښه شوه، هغه په شهادت ورسېد. د هغه بعد په کندهار کې د کوچني تښتونې پیښې تر کومه ده ورسېدې. دلته خلکو موږ ته هر څوک چې برالی موږ دغه دپاره د یو مظاهره پروګرام جوړ کړي د ولایت مخه مو ونیول. ډېرو خلکو تماسونه را سره نیول چې دا مه کوئ، دلته به پټا وسي دا. لیکن هیڅ هم نشته. زما پر هر ورور او پر هرې خور غږ دی. هر هغه څه چې زما د مذهب او زما د کلتور سره په ټکر کې اول دغه په مخالفت ودرېږي. د دې سره په څنګ کې د کار غوښتنه دغه برحاله رئیس صاحب جمهور چې اول واک ته ورسېدی د ده دغه نه پوهېږم. دا بعضې شان ډرامې او اوازې دي او پر موږ بد تاثیر کوي. زما په احساس باید څوک لوبه ونه کړي، هغه چې هر څوک وي. دغه رئیس صاحب جمهور یاداوري وکړه چې ډېر ځوانان به موږ واستوو سعودي عرب ته چلته د کار. لیکن د ده خبره اخره سوه. ما کوم څوک نه دی لیدلی چې کوم ځوان دي داسته ولې خارج ته.
ډېره مننه د خبرونې وروستۍ شېبې دي. د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړو ستاسو نظر واورو. سلیح صاحب، ځوانان څه رقم کولای شي چې دا شبکې جوړې کړي چې په عین وخت کې دا دفاعي وکړي او د دولت څخه د خلکو حق وغواړي؟
بلکل ډیره مهم موضوع ده. د دتخوایي یا د غوښتلو موضوع یا مثلا دا بهیر په داسې شکل باید پیل شي، که څه هم دلته اوس ډېر کمرنګه دی. په داسې شکل پیل شي چې په لومړي سر کې باید دغه کوم دتخوایي چې کېږي هغه باید کامیاب او بریالي ترسره شي. یعنی موږ باید په لومړي سر کې ډېر غټو شاخو ته لاس وانه چوو چې په هغه کې موږ پاته راشو. په لومړي سر کې مهمه دا ده چې موږ د کوچنیو موضوعاتو د خوایي وکړو، خلک تشویق کړو چې ستاسو د خوایي فیصله ځای ته رسیږي، نو بیا په هغه صورت کولای شو چې موږ پرمختګ وکړو.
ډېره مننه د ځوان فکر د پروګرام د میلمنو هریوه حکمت الله صلیحي، عبدالولي ودان او لیلا وفاق او فضلي احمد فیزي او هارون طرزي. له تاسو مننه.
ډېره مننه
ګرانو اوریدونکو. د ځوان فکر پروګرام دلته پای ته ورسېدی. علامه مالسه. Thank you.